د عیسی مسیح په حقلا د متی انجیل 25م فصل د لسو پیغلو مثال. عیسی زیاته کړه، په هغه وخت کې به آسمانی پاچاهي د هغو لسو پیغلو په شان وي چې خپل څراغونه یې واخیستل او د زوم لیدلو ته لاړلې. په هغوی کې پنځه یې کمکلې وې او پنځه یې هوښیارې وې. کمکلو نجونو خپل څراغونه د ځان سره واخیستل خو تیل یې ورسره وانخیستل، خو هوښیارو انجونو د خپلو څراغونو سره د تیلو نه ډک بوتلونه هم د ځان سره واخیستل. کله چې زوم د راتللو په وخت کې زن شو نو هغوی ټولو ته خوب ورغی او ویدې شوې، خو په نیمه شپه کې چیغې شوې، ګورئ زوم را روان دی، راځئ چې مخې ته یې ورشو. نو ټولې انجونې راپاڅېدلې او خپل څراغونه یې تیار کړل. کمکلو انجونو هوښیارو انجونو ته وویل، د خپلو تیلو څخه موږ ته لږ راکړئ ځکه چې زموږ څراغونه مړه کېږي. هوښیارو نجونو ورته ځواب ورکړ، نه، زموږ سره دومره تیل نشته چې د ټولو کار ورباندې وشي. دا به ښه وي چې تاسو دوکان ته لاړې شئ او خپل ځان ته تیل واخلئ. کله چې هغوی د تیلو اخیستلو پسې لاړلې نو زومره ورسېد. هغه انجونې چې تیارې وې د هغه سره د واده مېلمستیا ته لاړلې او دروازې بندې شوې. وروسته بیا هغه نورې پنځه انجونې راغلې او چیغې یې کړې، ای ښاغلیا، ای ښاغلیا، موږ ته دروازه خلاصه کړه. زوم وویل، په یقین سره زه تاسو ته وایم چې تاسو نه پیژنم. نو بیداره اوسئ ځکه چې تاسو نه پوهیږئ چې د انسان زوی به په کومه ورځ او په کوم ساعت راځي. د درې نوکرانو مثال. آسماني پاچاهي د هغه سړي په مثال ده چې غوښتل یې په سفر لاړ شي. نو خپل نوکران یې راوغوښتل او خپل مال او جایداد یې ورته وسپاره. هر یو ته یې د هغوی د توان سره سم یو څه ورکړل. یو ته یې د سرو زرو پنځه کڅوړې ورکړې، بل ته یې دوه د سرو زرو کڅوړې، او دریم ته یې د سرو زرو یوه کڅوړه ورکړه. بیا په سفر روان شو. هغه نوکر چې د سرو زرو پنځه کڅوړې ورته ورکړې وې سمدلاسه لاړ او کار یې ورباندې پیل کړ او په هغو باندې یې نورې د سرو زرو پنځه کڅوړې وګټلې. همدارنګه هغه نوکر چې د سرو زرو دوه کڅوړې یې درلودلې هغه ورباندې نورې د سرو زرو دوه کڅوړې وګټلې. خو کوم نوکر ته چې د سرو زرو یوه کڅوړه ورکړل شوې وه هغه لاړ او ځمکه یې وکیندله او د خپل بادار پیسې یې پکې ښخې کړلې. ډېر وخت وروسته د هغو نوکرانو بادار راغی او د هغوی څخه یې حساب وغوښت. کوم نوکر ته چې د سرو زرو پنځه کڅوړې ورکړل شوې وې راغی او نورې د سرو زرو پنځه کڅوړې د ځان سره راوړلې او ویې ویل، باداره، تا ماته د سرو زرو پنځه کڅوړې راکړې وې، اوس ګورئ ما ورباندې پنځه نورې کڅوړې وګټلې. بادار یې ورته وویل، شاباس، زما نیک او وفادار نوکره، تا په لږ شي کې خپل اعتبار ثابت کړ، نو زه به تا ته نور ډېر کارونه در وسپارم. راشه او د خپل بادار په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا هغه نوکر چې دوه کڅوړې سره زر ورته ورکړل شوي وو راغی او ویې ویل، باداره، تا ماته دوه کڅوړې راکړې وې، اوس ګورئ ما ورباندې دوه نورې هم وګټلې. بادار یې ورته وویل، شاباس، ای نیک او وفاداره نوکره، تا په لږ شي کې خپل اعتبار ثابت کړ، نو زه به تا ته نور ډېر کارونه در وسپارم. راشه او د خپل بادار په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا هغه نوکر چې یوه کڅوړه ورته ورکړل شوې وه راغی او ویې ویل، باداره، زه پوهېدم چې ته یو سخت سړی یې، تا هغه فصل ریبې چې کرلی دې نه دی او د هغه ځای حاصل راټولوې چې تخم دې پکې نه دی شیندلی. نو زه وېرېدم او لاړم او ستا سره زر مې په ځمکه کې خښ کړل، هغه دادی بیرته یې واخله. خو بادار یې ورته په ځواب کې وویل، هی بیکاره او لټ نوکره، کله چې تا ته معلومه وه چې زه هغه فصل ریبم چې کرلی مې نه دی او له هغه ځای څخه حاصل راټولوم چې تخم مې پکې نه دی شیندلی، نو تا باید زما پیسې صرفانو ته ورکړي وای او کله چې زه بیرته راغلی وم نو هغه به مې بیرته د سود سره اخیستی وای. د هغه څخه هغه د سرو زرو کڅوړه واخلئ او هغه چا ته یې ورکړئ چې لس کڅوړې ورسره دي، ځکه د چا سره چې څه وي هغه ته به نور هم ورکړل شي تر څو د هغه سره نورې هم زیاتې شي. خو د چا سره چې څه نه وي نو څه چې ورسره وي هغه به هم ترې واخیستل شي. دا بیکاره نوکر د باندې تیارې ته وغورځوي، یعنی هغه ځای ته چې هلته به خلک ژاړي او خپل غاښونه بچیچي. د قیامت په ورځ د خلکو د عملونو قضاوت. کله چې د انسان زوی د خپل جلال سره د ټولو فرښتو سره راشي، نو بیا به هغه په خپل شاهانه تخت باندې کینی او د ټولو قومونو خلک به د هغه په حضور کې راټول شي، او هغه به هغوی داسې یو له بل نه بیل کړي لکه څنګه چې شپانه پسونه له وزو بیلوي. نو په دې ډول به هغه پسونه یعنی نیک خلک خپل ښي لاسته او زه یعنی بد خلک خپل چپ لاسته ځای په ځای کړي. بیا به پاچا هغو خلکو ته چې د هغه ښي لاسته دي ووایي چې ای هغو خلکو چې زما د پلار لخوا درته برکت درکړل شوی دی، راشئ او د هغې پاچاهۍ وارثان شئ چې د نړۍ د پیدایښت راهیسې ستاسو دپاره تیاره شوې وه، ځکه کله چې زه وږی وم نو تاسو راته خواړه راکړل، کله چې تږی وم نو اوبه مو راته راکړې، کله چې مسافر وم نو تاسو خپل کور ته بوتلم، کله چې زه لوڅ وم نو کالي مو راته راکړل، او کله چې ناروغه وم نو تاسو را باندې پام کوه، او کله چې زه بندي وم نو تاسو زما لیدلو ته راغلی وی. بیا به نیکان خلک ورته په ځواب کې ووایي څښتنه، ته مونږ کله وږی لیدلی او مړ کړی مو یې، او یا تږی وې او مونږ درته اوبه درکړې وي، کله مونږ لیدلی چې ته مسافر وې او کور ته مو بیولی، او یا لوڅ وې او مونږ درته کالي درکړې وي، یا مونږ کله ته ناروغه یا بندي لیدلی او لیدلو ته دې راغلی یو. پاچا به ورته ځواب ورکړي، په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې تاسو زما د دې پیروانو څخه چې تر ټولو کوچنی مقام لري د کومې وسره هم څه کړي دي هغه مو زما سره کړي دي. بیا به هغو خلکو ته چې د هغه چپ لاسته دي ووایي هی لعنتیانو زما څخه لیرې شئ، او هغه تلپاتې اور ته لاړ شئ چې د شیطان او د هغه د پیروانو دپاره تیار شوی دی، ځکه کله چې زه وږی وم تاسو راته خواړه رانه کړل، کله چې تږی وم نو اوبه مو راته رانه کړې، کله چې مسافر وم نو تاسو خپل کور ته راونه بللم، کله چې لوڅ وم نو تاسو راته کالي رانه کړل، او کله چې زه ناروغه او بندي وم نو تاسو مې لیدلو ته رانغلی. هغوی به هم په ځواب کې ووایي څښتنه، ته مونږ کله وږی تږی مسافر لوڅ ناروغه یا بندي لیدلی او مرسته مو در سره نه ده کړي. بیا به هغه ځواب ورکړي، په یقین سره زه تاسو ته دا وایم کله چې تاسو زما د پیروانو سره که څه هم هغوی تر ټولو ډیر کوچنی مقام لري دیو سره هم مرسته نه ده کړي، نو تاسو زما سره مرسته نه ده کړي، او هغوی به هغه ځای ته لرې وشړل شي چې هلته به هغوی ته د تل دپاره سزا ورکول کیږي، خو نیکان خلک به تلپاتې ژوندون ومومي.